السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان برتانیې ته د خپل سفر پر مهال د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل هغه څه چې دا یې ویلی چې دا دي چې دوی طالبان د دوحې په تړون کې په خپلو ژمنو پابند ساتي. په دوحا کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی سلیوان زیاته کړه چې هغه هر ورځ نستړی کېدونکی کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ژمنې پوره کیږي او هغه نشي کولی چې له دې څخه ډیر څه ووایي. طالبانو هم تر دې وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ترهګریز ګواښ نه پیښیږي. خو تر دې وړاندې په یو شمیر پیښو کې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو تور پورې کړی چې له افغانستانه ترهګرې ډلې د دوی پر ضد فعالیت کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې په دوبی کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نسناستي پیښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق په مرسته یې روغتیایي مرکزونو ته د دې ناروغۍ د درملنې بستې یا کیټونه انتقال کړي چې د 1,200,000 ناروغانو د درملنې لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویل شوي چې تیر دوبۍ په افغانستان کې څه باندې 2,000,000 کسان په شدید نسناستي اخته و چې له ډلې یې 6 تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشري زنن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په شمول د ناټو د غړو هیوادونو ولسمشران ویلنوس ته رسیدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزه مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو زیاتېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د ناټو د سرمشریزه برخلیک ټاکونکې بللې ده. د هند په شمال کې لپرلپسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 مړه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې هیماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي دي. تر دې ایالت وروسته راجستان او اتر پردیش سیمو کې هم سیلاونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. ویل کېږي چې په هیماچل پردیش سیمه کې شاوخوا 300 کسان چې تر ډیره ګرځندویان دي یو سیمه کې سیلاب ایسار کړي او دولت هڅه کوي چې د باران په درېدو د هغوی ژغورنې ته هلیکاپټرې ولیږي. د هند هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم کړې ده. پرون دوشنبه په پلازمینه نوې ډیلي کې هم د سیلاونو له ویرې ښوونځي تړلي وو. او د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ روسي لوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی د غلوبه د بنگلاديش د چټوګرام په لوبغالي کې د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغان ټیم که څه هم 2-0 مخکې دی او د لوب لړۍ ګټلې خو بیا هم په دریمه لوبه کې به بنگلاديش سره مخامخ شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدل شي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي وسلو د پلور راپور رد کړ خو امریکایي چارواکي وایي
موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو که $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین.
د ژغورنې نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غنمو تړون ونه غځېږي د افغانستان په ګډون له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د نږدې 1.5 کال په تېرېدو نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ واخلي.
موږ غوښتنه دا ده چې دغې پاسپورټ باید د یو چا په انچارج شي.
د کرملین ویان و منل چې ولسمشر پوتین د واګنر ډلې له مشر سره کتلی.
ولسمشر دا ډول غونډه درلوده، هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر ایفګنی پریګوژن او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمانداران شامل وو بلنه ورکړې وه.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو، که غواړئ چې د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د طالبانو حکومت له امریکایي ځواکونو د پاتې شوو وسلو او تجهیزاتو د پلور راپور رد کړی دی. ذبیح الله مجاهد وروسته له هغه په دې اړه غبرګون وښود چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او دوو څېړنیزو بنسټونو پر طالبانو تور پورې کړی چې له امریکایي ځواکونو څخه پاتې وسلې او تجهیزات پلوري. د دغه راپور موندنې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د وسلو بازارونه د پخوا په څیر فعال او تاوده دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د افغانستان د سولې د څار بنسټ چې مرکزی په امریکا کې دی او په سویس کې میشت د کوچنیو وسلو د سروې انسټیټیوټ د روسي راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو پیروپلور ګرم شوی. د موندنو په اساس دغه پیروپلور تر ډېره په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي مایکل مکال تازه له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې طالبان تورن کړل چې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې د امریکا پر دښمنانو پلوري. موږ باید بګرام نه وای پریښی. هلته مو د امریکایي مالیه ورکوونکو د $2 میلیارد په ارزښت وسلې پاتې دي او اوس یې طالبان د اسرائیلو پر ضد زموږ پر دښمنانو لکه ایران او فلسطین. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه څرګندونې او څېړنیز راپورونه د امریکا د دب خبره ځینو سخت دریځو او متعصبو ډلو ادعاوې او تبلیغات بللي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې وویل دا راپورونه حقیقت نه لري. مجاهد ادعا کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ټولې وسلې، وسایط او تجهیزات په ډیپوګانو کې خوندي شوي او هیچا ته آن د یوې وسلې د قاچاق او پلور اجازه نه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې د سارا او د وړو وسلو د سروې انسټیټیوټ په څېړنیز راپور کې د M4 او M16 ډوله امریکایي وسلو د پیرو پلور چې د شپې د لیدو په کمرو او ترمامیترونو سنبال دي یادونه شوې ده. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جواز په ویشلو سره د وسلو د پیرو پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګري پیاوړې کړې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړیو کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو دا چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو په زیرمو باندې خپل کنټرول زیات کړ نو ورسره د وسلو بیې لوړې شوې. دا راپور د وسلو له قاچاقوړونکو، د ټیټې کچې طالب جنګیالیو، سیمه ییزو طالب چارواکو، د افغان امنیتي ځواکونو له پخوانیو غړو او امنیتي کارپوهانو سره د خبرو پر بنسټ چمتو شوی. د راپور موندنې ښیي په داسې حال کې چې طالبانو تر یوې کمې اندازې د دریم ګړو قاچاقوړونکو لخوا د وسلو د قاچاق مخه نیولې، خو له سیمه ییزو تروریستي شبکو سره د دې ډلې جوړې شوې اړیکې اندېښنې راپارولې دي. په راپور کې ویل شوي چې د آدمخېلو په دره او پېښور کې د وسلو پلورونکو له دغو تحقیقاتي ادارو سره تماس نیولی او ادعا یې کړې چې دوی د امریکا پوځي تجهیزات د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي. د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا د لوړ پوړو چارواکو په وار وار ادعا وکړه چې د لږ تر لږه $2 میلیارد په ارزښت وسلې او مهم تجهیزات په افغانستان کې پاتې شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC اندېښنه ښیي که د تور سمندرګي د غلو تړون ونه غځېږي، له لوږې سره مخ هیوادونه به له سختو ناورینونو سره مخامخ شي. افغانستان یو له دې هیوادونو څخه دی چې خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. د اوکراین له بندرونو څخه د غلو او خوراکي توکو د خوندي ترانسپورت تړون چې د تور سمندرګي د غلو نوښت هم یادیږي، د روسیا او اوکراین ترمنځ یو تړون دی چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوی. د دغه تړون موده د جولای په 18 نیټه پای ته رسیږي، خو IRC وایي چې دا تړون باید د اوږدې مودې لپاره وغځول شي. دا چې ولې، تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې په یوه تازه بیان کې د تور سمندرګي د غنمو د تړون تمدید د نږدې 3.5 میلیونو خلکو د ژوند لپاره خورا حیاتي بللی دی. دې کمیټې اندېښنه ښودلې چې د یاد تړون موده په پای ته رسېدو ده، او که د جولای تر 12 بیا تمدید نسی نو له لوږې سره مخ هیوادونه به ترې سخت اغېزمن سي. د تور سمندرګي د غنمو تړون په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب لاسلیک سو، چې له مخې یې د اوکراین غلې او خوراکي توکي په خوندي توګه د نړۍ نورو سیمو ته انتقالیږي. دا تړون څو واره لنډمهالی غځېدلی او اوس په پای ته رسېدو دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اړه په یو بیان کې پرون یاده کړې چې د تور سمندرګي د غنمو د نوښت په اساس تیر کال په نړۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لږ څه ثابته پاتې سول. د دې تړون په اساس د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له لارې افغانستان، ایتوپیا، کینیا او سومالیا ته 6,25,000 ټنه غلې او خوراکي توکي انتقال سول. دا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې سلګونه میلیونه کسان پکښې له لوږې سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې د لوږو خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو یو راپور څه وخت مخکې بیان کړی و چې سږ کال په افغانستان کې د لوږو خلکو په شمیر کې 15,000 کسان هم زیات شوي، چې په اساس یې له لوږې سره مخ او مرستو ته د اړمنو کسانو ټول ټال شمیر په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونو ته پورته شوی دی. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په بیان کې راغلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د نړۍ ناورین ځپلي هیوادونه هم سخت اغېزمن کړي دي. په تېره بیا چې په تېره میاشت کې په اوکراین کې د روسیې د یو برید په نتیجه کې د خاکو فکالوی بند مات سو، چې له امله یې د اوکراین د کرنې سکتور ته یو بل نه جبرانېدونکی تاوان یې ورواړوه، او احتمالا د نړۍ نور هیوادونه به یې هم ژر له پایلو اغېزمن سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، وړاندې درته د پاسپورت په ویش کې د یو شمېر کابل ښاریانو د ستونزو او شکایتونو په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمېر نجونې او ښځې چې د طالبانو له محدودیتونو وروسته له درسونو او کاره بې برخې شوي وایي چې په رواني ناروغیو اخته دي. د نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو محدودیتونو له کبله اوس په منظم ډول ارواپوهانو ته مراجعه کوي. یو شمېر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس په رواني ستونزو د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی دی. تفصیل له مرسلین ارسلا اورو.
دا سکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستیو محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلې شوې او دې ناهیلۍ په رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتونه وشړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیله پاتې کېدو زموږ پر روان ناوړه اغېز وکړ. بې فکره او ناهیلې شوم او ارواپوه ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنا څه کمې شوې.
حل ګرځېده.
د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي خاطرې ازادۍ راډیو ته وویل د کار او مالی عاید د لاسرسي له امله ناروغه شوې او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت مې ډېر خراب و او اوس هم داسې دی. ما له یو ډاکټر سره خبره کړې وه، پونه کې دوه ځلې کور ته راته، ما ته به یې مشورې راکولې، ما به ترې لږ لږ استفاده کوله. رواني حالت مې لږ ښه شو. له ماشومانو سره به مې تاوتریخوالی کوه او په کور کې به مې شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمېر ارواپوهان هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمېر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغۍ یو متخصص ایمل صافی ازادۍ راډیو ته وویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، ناامیدی،
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دندې له لاسه وتلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلۍ د اخته کسانو شمېر ډېر شوی، ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلۍ ډېره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډېر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پانتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کولې اوس دا ناست دوه برابر ډېر شوی. د بیلګې په توګه پخوا که زموږ مراجعین 1500 کسانو نو اوس 2500 او 3000 کسانو ته رسیدلي. هو دا خبره رښتیا ده، زموږ مراجعین ډېری هغه نجونې او ښځې دي چې پوهنتون او مکتب یې په مخ تړل شوی، او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بده مرغه له همداسې یو وضعیت سره مخ دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بېرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپره شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړې. په دې برخه کې تر ټولو وروستی محدودیت د ښځینه سینګارتونونو تړل وو.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه له یاده مباسي. په راتلونکي ساعت کې په 8 بجو هم درته درسي ساعت خبرونه لرو، هیله ده چې هغه خبرونه هم را سره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. په کابل ښار کې د پاسپورت یو شمېر متقاضیان د پاسپورت د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو میاشتو هم د دوی نوبت نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دې ستونزو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې دې مهم سند ته ډېره اړتیا لري. دا چې د پاسپورت د متقاضیانو ستونزې څه دي، تفصیل به له همایون هیواد واورو.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخکې روان دي. 14 میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړ شي خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی و لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې 8 میاشتې تېرې شوې دي نه کومه نیټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورلا پتمن سره شریکې کړې خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست 4 میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 5 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کرملین تایید کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یوګنی پریګوژین او د دې ډلې له قمندانانو سره کتلې دي. د واګنر ملیشو د جون په 23 او 24 د یو وسلوال بغاوت په ترڅ کې د روسیې روستوف خاروني وو او زرګونه جنگیالي د روسیې په خوا مارش کړل. دغه مارش وروسته ودرېد او د یوې هوکړې له مخې پریګوژین هم د لنډې مودې لپاره بلاروس ته لاړ. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
د واګنر د اجیرو ملیشو له مشر یفګنی پریګوژین سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې خبر لومړی وار فرانسوي ورځپاڼې لیبراسیون ورکړی وو او د دوشنبه په ورځ کرملین هم تایید کړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریګوژین سره د جون په 9 لیدلی. 15 ورځې وروسته له هغه چې پریګوژین د روسیې د پوځي مشرتابه پر ضد له بغاوت لاس واخیست. حقیقت کې ولسمشر دا ډول غونډه درلوده. هغه 15 کسانو ته چې پکې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین او د دې شرکت د ټولو قطعاتو قمندانان شامل وو بلنه ورکړې وه. د جون په 9 په کرملین کې غونډه وشوه او شاوخوا 3 ساعته یې دوام وکړ. جزئیات یې نه دي معلوم، خو یوازې دومره ویلی شو چې ولسمشر د ځانګړو پوځي عملیاتو په لومړۍ کرښه کې د واګنر شرکت د کړنو ارزونه هم وکړه. هغه همدارنګه د جون د 23 د پیښې په اړه هم خپله ارزونه وړاندې کړه. د جون په 23 د واګنر اجیرو ملیشو د خپل مشر یفګنی پریګوژین په امر د روسیې جنوبي ښار روستوف پوځي اډي او هوایي ډګر ونیو او د دې ډلې شاوخوا 15 جنګیالي د موسکو پر لوري مارش ول. پریګوژین هغه وخت ادعا کوله چې د روسیې پوځي مشرتابه دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف لري کوي. پریګوژین د جون په 23 ویل دا د روسیې د پوځي مشرتابه ناسم مدیریت دی چې په لومړۍ کرښه کې زرګونه جنګیالي مري او پراخې سیمې له لاسه وتلې دي. روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف د پریګوژین او پوتین د لیدنې په اړه زیاته کړه چې ولسمشر د قمندانانو توضیحات واوریدل او د جګړې په کرښو کې د هغوی د ځواکونو د بیا ګمارلو په اړه وړاندیزونه وکړل. معلومه نه ده چې پریګوژین دمګړی چیرته دی او نه پیسکوف د هغه د ځایګي په اړه څه وویل. پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د بلاروس د مشر الکساندر لوکاشنکو په منځګړیتوب بلاروس ته جلا وطن شو. لوکاشنکو بیا 4 ورځې وروسته بیرته اعلان وکړ چې پریګوژین روسیې ته ستون شوی او جنګیالي هم خپلو دایمي اډو ته. د واګنر جنګیالیو د اوکراین د یرغل پر مهال په اکثرو لومړیو کرښو کې حضور درلود او د روسیې لپاره ډېرې سیمې اشغال کړې. خو د پوتین د حکومت په تیره بیا د هغه د نږدې متحدینو په وړاندې وسلوال پاڅون او کلک مخالفت د هغه په تیره څه باندې 40 کلنه واکمني کې د خطر یو زنګ او د روسیې لپاره کورنۍ کړکېچ وبلل شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د کابل د اوبو د ستونزې په اړه یو راپور راخلو. یو شمیر کابل خاریان د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا 2 ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې په خبره یې دا اوبه د دوی خوراک او څښاک لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شما آبرسانی هم مراجعه کردیم.
دو برسولو شرکت تلاړو ویلی د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخی زواب کړی دي. موږ خود و درې ورځو کې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د 14 ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دای فصل بهی ګرمی
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کیږي. دا کالیو مینځلو، حویلې مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولای. کابل داسې ځای دی چې هر کور 2-3 ونې په حویلې کې لري. هغه تګی دی اوبه نشو ورکولای.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي د اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د 14 ناحیې د پل خشک اوسنکی علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د ټانکرونو څخه 40 لیټر اوبه له 150 تر 1500 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت، 2 روز بعد، 3 روز بعد،
له 2 ساعتونو وروسته 2-3 ورځې پس اوبه یو ځل راځي. په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي، ټانکر په 150 هم 1500 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د یو وخت بسیار کم شوه، خصوصا د
پدې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې، په اپارټمنونو کې بيخي اوبه نه وي. بدري ورځي ورسته وبرازي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټول شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي. دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو باخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې یاسمین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموږ نلونه تقریبا له 4 ورځو راهیسې وچ دي. حکومت دې برخې ته پاملرنه وکړي. دا خو د حل لار نه ده چې خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته په لیکه کې سطلونو سره کتار ولاړ وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان اختر محمد د دغه راپور تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې مخکې دغه وزارت ویلي و چې کابل د اوبو له کمښت سره مخ دی او سږکال د ځمکې لاندې اوبو کچه تر 3.5 مترو پورې ښکته شوې ده. د اقلیم د بدلون او وچکالۍ له امله د افغانستان د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د اوبو د کمښت ستونزه زیاته شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ورزو. د کندوز کروندو ته هلته کروندګر وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه شوي. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د کندوز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال په یاد ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. دوی د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د کرنیزو محصولاتو پر وړاندې لویه ننګونه بولي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې دې ستونزې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قریه قصاب سیمې یو کروندګر عبدالغني ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال یې پر شل جریبه ځمکه خټکی کرلې او ښه حاصلات یې ترلاسه کړی دی.
حاصلات د خټکو یې سږ کال یې ښه و. یو خو چونجای پکې نه ده دونه لګېدلی، وسه زیاتره خلکو نه کېږي چې دا خټکی واخلي. مقصد په یو هغه باندې جبر باندې یو خټکی نیم خټکی دغسې کور ته اخلي. داسې خټکی نه شي اخیستل لکه پروس کال به یې خرید کاوه، لس خټکی، دولس خټکی یا 15 یا شل، سږ کال یې نه شي اخیستلی هغونه خټکی.
یو بل بزګر چې خپل نوم شیر احمد را پیژني او د یاد ولایت د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی، دی بیا د خټکیو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
پروش کال چې وه اکثره چینجیان هم ولې وه، چینجي وه، شش کال چینجي خاص نسته، خټکی شش کال سم دی، بد نه دی. نه تر اوسه خو کومک موږ سره خلکو سره نه دی سوی، او چې کومک اوس ډېر وشي کومک نه دی سوی. دواوې دی د زراعت سره کوم موږ ته نه دی را کړی، خپل په پیسو اخلو او دواوې وه پاشو باندې، او دا چینجي سره خلک ډېر په عذاب دی.
د یاد ولایت د ګلتپې ولسوالۍ یو بزګر محمد بشیر هم د خټکیو د حاصلاتو زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي، خو د کرنې ریاست له نه پاملرنې څخه شکایت کوي.
کله چې د فصلونو راټولولو وخت راسي، بیا د کرنې او عشر او زکات مامورین د ځمکو سرو ته راځي چې له بزګرانو عشر راټول کړي. د کروندګرو د ستونزو غم کې څوک نه دي، خو دا فکر له چا سره نشته چې د کیمیاوي سری، د تراکتور او د زراعتي درملو نرخ څومره لوړ دي. راټول کړي کښت زموږ لګښت هم نه پوره کوي.
څلوېښت کلن ګلستان چې له لس کالو راهیسې په کندوز ښار کې د خټکیو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
حاصلات ښه خوب استه، خو خرید پروخشان کم استو.
د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې سوړ دی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو خلکو چې پخوا به یې لس او یا هم 15 خټکی اخیستل، اوس یو یا دوه خټکی اخلي. یو کال وړاندې موږ یو منشه خټکی په 160 افغانۍ خرڅوه، خو سږ کال یې قیمت 130 افغانۍ ته راټیټ شوی. له کندوز څخه بېلابېلو ولایتونو ته خټکی وړل کېږي.
د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د چارواکو په خبره سږ کال د دې ولایت په کچه پر 15,948 هکتاره بیو للمي ځمکه خټکی کرل شوې او د حاصلاتو کچه 113,318 ټنو ته رسیږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال د غنمو، شول او د نورو غلو دانو ترڅنګ پریمانه خټکی او هندواڼې هم پکې کرل کیږي. خو د دې ولایت بزګران د سړو خونو او بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو او ستونزو څخه یادوي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. د خپرونې راپورونه همدومره و. وړاندې درته اونیزه خپرونه د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي حکومت هڅه کوي چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان دغه څرګندونې په لندن کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې په دوبي کې د تودوخې له زیاتېدو سره د شدید نس ناستې پېښې هم زیاتېږي او که درملنه یې ونه شي ښایي دغه ناروغي د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف وایي چې بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته یې د دې ناروغۍ د درملنې 1,00,000 کیټونه لیږلي دي. د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو سازمان سرمشریزه نن او سبا د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې جوړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د نړۍ یو شمېر نور مشران له مخکنه ویلنوس ته رسېدلي دي. تمه ده په دې غونډه کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو بحثونه وشي. تر دې سرمشریزه مخکې د ناټو 24 غړي هیوادونو په دې سازمان کې د اوکراین د یو ځایېدو د غوښتنې ملاتړ کړی دی. ناټو دا مهال 1,30,000 غړي لري او دوی ویلي چې اوکراین ته به هم غړیتوب ورکړي. د هند په شمال کې له پرله پسې څو ورځني موسمي باران وروسته سیلاونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې هماچل پردیش ایالت تر ټولو ډیر ځپل شوی او دغلته سیلاونو پلونه او سړکونه ویجاړ کړي او ویډیوګانو کې ښکاري چې موټر اوبو په سر اخیستي. او د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو نړیوالو سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1,50,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډیره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کرده، بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ده بولیدی ده سورس هم رغل چیزه پتیشه و حلیم او چاکوی را بانده رایست تلیده. زما ما شرزوی بیدیر واقع تو زلی زه ده پور شرلی ما
دا چې د معتادین گوخه کیدل هغوی او د هغوی کورنی په چه ډول روانی ناروغی اخته کوي په دې اړه له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه لرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر یې نازوانه موبایل در مات که
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ څه نازوانی در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1,50,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډېرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیون محتاجینو څخه یوازې 1.5 میلیون محتاجین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې دریم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه محتاجین چې نشي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوي بمبې نه لري، او څو محتاجین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجینو پالنې ته دې ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د محتاجینو د درملنې مرکزونه وینو، واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د محتاجینو درملنې ته لیواله دي، له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د محتاجینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د محتاجینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د محتاجینو او احتیاط له امله د زیانمنو شویو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د محتاجینو د درملنې کارپوهان د محتاجینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د محتاجینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محتاجینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د محتاجینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ، او د سلګونو محتاجینو د درملنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10000 روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وہی پلاز دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشای موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادی ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادی ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زموږ همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بند مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم.
نگاره یو 22 کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له 3 کلو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و، او د وخت په تیریدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگاره ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کرده، بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی ده سورس هم را غلی چیزه پتی شوا حلیم او چاقوی را بانده رایست تلیده. زما ما شرزوی به دیر واقع چو زلی زه لکور شرلیه ما
از خانه کشیده.
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پر محتد و خزو ده جوان کری را تنگ کریده. ده بامیانو محتد مرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګارې ترڅنګ لسګونه داسې معتاد میرمنې شته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله، اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه موږ د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتاد میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسی کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې، یعنې په 1401 شمسی کال کې، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدی رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کېږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تیرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي، دا خپله ګوشهګیري او یا انزوا طلبي یو اختلال دی. د همدغه اختلال ذهني حالت دی، من جمله انزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوء ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي. حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ له منځه ځي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد دی ویری احساس کوي د دې لکبله دوی نو پندغه خوخي او معافلو کې اشتراک نه کوي دا ویریږي چې دې تکوم حل تکوم حالت را ماستنه شي په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اختهونه شي او د دې نه دا شرمنده او خجالت خجالت زدگی حالا تورتا پیدا و نشی چی ده مخدرات تو کنو استفاده کهی
ایا طول متعدین هم داشت گوخه و سیدل خوخوی که جینو زنگل و نشهی موادو دوی دیر دول گوخه زوند کولو تاریسته لیدی
اکثرا نغا معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول او هفیونو کوکاینو شیشو او یا شیشه او همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د گوشهگیری و د انزوا طلبی حالت ورته لیدل کیږي او علاوه دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي اکثرا لیدل شوی دی دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپل معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړی دی دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دی او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دا غالت ورتا پیدا شی خو لیکن دوی وای چه مونگ چو کچاره نشتنو مجبوریو چه دا غا زان بنده تعمیلو کن
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري دا چې معتادین د خوخوی په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي او خجالت زدګي رامنځته کوي نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکا او یا ماما او یا وراره یې معتاد شوي دي
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډیره مدت ورته تیر شي هغې ته موږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده یعنی حکیوت دی نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده لیکن چې مزمن حالت تلر شي هغه بیا مشکلات را منځته کوي کیدای شي چې طولانی مدت تداوی وغواړي ضرورت وي او یا دا چې کیدای شي چې دا د معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نه ورکوي هغه حالت نو د همدغه معتادینو په منځ کې ډېر لیدل شوي دي چې هغوی ته بیا لکه چې ما قبلا بیان کرد د الزایمیر و دلیریوم او یا د حقل زوال مرضونه او یا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وخت نو تداوی لیک زره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړو سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی دا ده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا ډاکټر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او ډاکټر صاحبانو ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزي. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و ډاکټر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي. او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاري و د استګما او یا دسکریمینیشن لري کی ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دوکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسې له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دوکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خوند وکړ کنه؟
یار غفار جانا ډیر خوند وکړ، بل سیګریټ هم ډکه زوره ورو. غفار جانا بل سیګریټ هم ډکه
اور ډکه یال دانه نه ناستانی را ډکه
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس هم پوره یو سیګریټ یوازې وه هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نه شي.
آجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم چکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جمیل جانا رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا نه غپا.
بابا تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسې ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې نه پوهېده سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالښت په نږدې کا
دی نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
دروازه مو خلاصه کړی ده، دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنا.
ښه سمه ده، دا دی کښېناسته، ته ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا برېک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم، په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چېرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بلکي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهېم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کی دی پریدا جمیل پہ ورشا تر کور ہے ورسا نشا دے پکو مکان دے کیوں نلوے گی ابھی آئے چیر تھا موٹر ہونا وہی
وائی نسارا وارشا سگریٹا ہے منہ پہ ہوا ہے کار چپی اوشی پو بوگ با پکتا ہے تاوا کی
ایس بار آئے نا وہی کوری نشدے دے یو ڈال بلاد کی خلی مکا
یا ربی غیبو دیر ہو کاندل پدا ہے وہ کار والا کدب رکھا دل
نا زانا نا سڑا یو دود ور کی تاسی پورا یو سگریٹا پی ہوا ہو سات ہوں تیر شو زدی جمیل پہ بارہ کے اندیکھنا لرم
ہاں السلام علیکم جمیل جانا
سلام علیکم جمیل جانا
وعلیکم السلام غفار سڑے مشے نثار تم سڑے مشے خیر راگ لے
خیر اسی جوان دے اسی اوہو جمیل جانا دراستے بولے ٹڑ لے رہی
داخ پرون مقام جستا سے بنڈار سے خکور ترتلم لارا کی پی وکاندا کی بول ویدم اولاس میں مات شو
سوائے مات شو
او مات شو
نو ڈاکٹر تو ورغ لے
ورغ لم ڈاکٹر ملاس پہ گچو کی روتاڑے
خیر خدای بی جور کی خا اوس دارا تو ہے چی اوڑ مشپل سات تیر شو کنا
سے سات با میں تیر شو بی بابا یہ وادی بندار ہوا داس بندار نہ خمگا تا سے ہمیشہ کہو
دانو تو ہے چی ادی بندار ہوا تا تر اوس پورے دے 400 سگریٹائی وہ ہلائی وہ
نو سگریٹائی خو میں وسم نہ دے وہ ہلائی
دانو تو ہے چی نہ میں دے وہ ہلائی یو دودم نہ یو پورا دانا سگریٹائی دی وازی ہوا داس عجیب خبر دے کولی چلا خندا دے مڑکڑو زورا وارا
نہ پوئے گا زمان دی یار
ستا و دی وی یار خو مک پو موبائل ویڈیو در دا جوڑا کڑے دا
ہاں ویڈیو مو جوڑا کڑے دا داس رکھ کرا کئی
دا دے وی گورا زما پو موبائل کدا او دے کدا تے وخے دا دے وی گورا اے
ادھر کا سی چارا نکم آن آن
ورزا ورزا رکھا تو کیا لکھا رہا نختا برک نہیں بولے دے
خیر دے خوکور تب بس لڑے کئی بس اس شہر میں آیا نہیں لڑے
فکر نوجوان موبائل درا مات کا
نوجوان تا سے
ولی مگر چھ نوجوانی در سے رکھے
دو نوجوانی نہ چیا اور مجھے 400 سگریٹ ہائرا باندھی ہوا ہے اب یا ملانڈی ربانڈی وہلے ویڈیو مہم رانا جوڑا کرے دا
دا خانڈی والی دا پانڈی والی کے خوصا تیری وینو
دا انڈی والی نا بلکہ بیزتی دا تا سی زمان انڈی والان اس کے زمان دخمنان انڈی والان دا سی وی چخپل انڈی وال پچار ساختا کبھی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سگریٹی خو چوک نچر سی کی گی
بس بس دا خبر نور پریک دای زی سار لنن چخه هم لچار سو سرا او هم ستاس سرا خدای پامانی کم نشا سرای بی عزت کوی چوک چی عزت ونو لری جون چه کوی که دا ویڈیو یاو چاری دلی وای زبا پا شرمونو شرمی دلی وای
نو ویڈیو خدا دا ما تشوا او بل دا چی مونگ توکی در سرا کولی
نشا دی ورک کشی تاس ورک شی او توکی مورک شا نور زمگ استاس اندیوالی پر امدیز ای خاتم شوا خلاص
دا زادی رادیو درنو اوریدن کو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسری پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلی پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او پزڑک می دمنی ولولے را پرلی او ساده بنگلو چنگ چنگ